نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زم لالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه، نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانی اغلی مجده عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. له دوی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیلوو. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420283333111. او همداراز تاسو کولای سئ چې پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221212450101 او 00420221212401. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، یو راپور ته به غوږ سو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې له اووم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پیل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې تلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه که در تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثرتش برنامه درسی میباشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مضامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولی ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د دنجونو د زده کړو په برخه کې څلور ویسات خبرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واورېدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په اتمه نیټه د یو ښوونیز تلویزیون د خپرولو او په دې تلویزیون کې د خپرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي. په دې خپرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجده عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لارې کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوز ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای شي د زده کړو په برخه کې؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مرغه جانې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به دې څخه وکړو چې د انجوم لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بندې دي، ډېره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولی شي له خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسایل چې دوی پورې اړه لري آګاه کړي. تر دې څنګه چې یو جلې زده کړه وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او له خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې دې تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کیږي، خپل ټولنې لپاره ډیره ګټه ورکوي او همدارنګه د مالی لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا انجونو لپاره چې امکانات لږ دي، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري یا څه مشکلات دي، لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دي او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجون لري هغه د دې چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا انجون نشي کولای چې دې ته د سیاسي پیدا کوي. او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دا دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سن کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولی شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولی شي چې ځان دې سره مصروف کړي چې تر څو دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولی شي صنفونه تراشي او مکتب تراشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کاکړ، تاسو څخه به پوښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې یا د رادیوګانو لخوا دا خبره عادي کوي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې نه سي یا ښوونځي ته نه ځي، او د خلکو په فکر کې دا خبر عادي سي، او که فکر کوي چې نه، دا د نجونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پاتې نه سي، او دغه خبرونه ته په غوږ نیولو سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبه ونه لیدل سي؟
ډېره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیک سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي خبرونې اورېدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بحث مو پیل کړی، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو موږ ته وخت راکړ ترڅو خپل نظریات سره شریک کړو. هیڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده، یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وایي شنیدن کای بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس چې ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتس اپو کې یا ګروپو له طریقه، دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره.
ځکه حضوري تاوان یو شاګرد حضوراً په مکتب کې کښېني، درس وایي، استاد ورته تشریح کوي، شاګردان یې تشریح کوي، عملاً هغه ګوري، په تخته کې لیکل کېږي، نو هغه د یو شاګرد په مخ کې ډېر کښېني نظر دته چې آنلاین وایي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوای سي چې دوی سواد، یعنی سواد زده کړي خلاص، نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونشینه ولایتونه دي چې خود خپل نجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلا برقونه د ورځې د خانه چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ته نه مننه کوو د میرمن امیدینا چې داسې یو پلان یې مخکې کړی ده او دو دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دی وی استادې د دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دو دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دو ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ او تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګان یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو چاني، دا ډېر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای شي چې دوی له بیسوادۍ نه وژغوري، نور کومه فائدہ نه لري. یعنی هغه څه درس چې په سند کې ویل کېږي آنلاین کې نه ویل کېږي، یا باغت قدو وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي، او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلې دي. که انټرنیټ موږ مثال یې درته وایي چې لس جی بی که زه فعال کړم یوه هفته یا دوه هفته نه کېږي، داسې مشکلات موږ تاسو لرو. اقتصادي مشکلات هم شته چې فامیلونه نه شي کولای چې هره ورځ خپل لورګانو ته 500 یا 200 یا 300 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي. بس خلک موږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، نو هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه هغه فعال کړي، نو دغه بدبختي نشته. په اول قدم کې خو موږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو نجونو ته یو ښه زیری وي. ځکه چې ذبی الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی و چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي تر څو زموږ نجونې بېرته حضوري او فزیکی کلاس خپل مکتب ته خپل خوانځي یا خپل درسو ته ادامه ورکړي. متاسفانه از ما خپل یو لور ده چې په اوم صرف کې سوا، هر ورځ ما ته ځاړي، هر ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور از ما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټول نجونې دي، زموږ ټولې خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلات اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنه دوی دا انجونې نه اته فامیلونه په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې موږ او تاسو په خپل انجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهیږم چې موږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل مېرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې مراجعه وکړي، چې یا خپل تداوی نارینه ډاکټر ته وایي. راځي په خپل نجونو زړه وسوځو او خپل جامعې باندې زړه وسوځو او دا ښوونځي دروازې پرانیسو او نجونې اوسي کولای خپل درسو ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم، تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واوریدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیوي خبرونو پر وړاندې ستاسو او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل سي، ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نس کېدای یا یو د بل بدیل نس کېدای. خو هغه دوی ویل چې نجونو د بي سوادي مخه کېدای شي ونيسي. ستاسو په نظر دا آنلاین زده کړې ګټه لري خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای شي؟ د تلویزیونی خپرونو لپاره برق ته هم اړتیا وي او په لیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خپرونې واوري ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته؟ ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډېره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکر دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډېره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات ده چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي، چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکر هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سه ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولی شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې راډیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مده لپاره، په یو ورځ کې موږ تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی چې کله چې امکانات په یو ځای کې نو وي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولای چې خپل هغه زده کړې تر سره وکړي. بیا افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی د تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. مثال په توګه تاسو وایم چې په دغه کابل کې د ارزان قیمت په یو ساحه کې ده چې بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خپرونه اوسي، صحیح ده موږ دغه اقدام نه ډیره خوښ یو او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمینه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات نه اوسي، برقونه نه اوسي، او حتی په اوس چې د امارت اسلامي حاکمیت اخیستی دی، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې کېږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسي، لکه چې په عادي انتنونو کې دغه خپرونه نه نشریږي. دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونو څخه دغه انتنونه چې د نورو هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خپرونه خپره کوي، دی تاسو ایسته کوي. نو کله چې نور لري، نو یو زده کوونکی یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړي او دغه زده کړي؟ او د دې د څنګ دغه نوې کال چې پیلېږي، زموږ تم او هیله ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کاله مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته رسسي درلود، او له شپږم ټولګي څخه مخکې نجونې هم کولای شي خپل درسونه ووایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ، زبیر ته تاسو راځم. اغلی عزیزی، ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې درې کاله په افغانستان کې له دولسم ټولګي څخه فارغان نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړه چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي، او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له دولسم څخه هیڅ نجونی فارغ نه سوي، څومره د اندېښنې وړ خبره ګڼي؟
د افغانستان د تعلیم او تربی او د معرف وزارت لپاره ډیره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې موږ تقریبا درې کاله کېږي چې یو فارغ هم نه لرو. تقریبا موږ په اول کال کې چې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واپس، موږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی خودل. د مثال په توګه دوی ویل چې انجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي، تر څو دوی یو لسم لسم او دو لسم څخه فارغ شي. خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغستل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړ، په دې خاطر چې دوی د دوی په آن چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي او وایي چې موږ یو سلسله نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس به نجونې کولی شي چې شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یوه ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم موږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه موږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغ هم نه لرو، چې دغه د افغانستان موږ جهان اوس موږ نړۍ ورځ په ورځ مخته ځي. اما موږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو برعکس به عقب ته ځو، چې دا لویه ضایع ده د افغانستان لپاره. او موږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې موږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم نفر او دوی کولی شي دغه د قابلګۍ رشتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاصه شي. نور باید موږ نوی نسل او نوی ځوانان ولرو، نوی نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغه شي او نوی رشتهګان ووایي. یوازې د قابلګانو نه شي کولی چې د افغانستان سواد یا موږ وایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټول ښځو نمایندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټولو نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکوي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یوه ټولنه دې ډاکټر ته ضرورت نه لري، یوه ټولنه یو انجینر ته، یوه ټولنه یوه معلم ته، هر څه ته یوه ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس موږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویلی دی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او موږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا موږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې موږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او وروسته بیا دوی بل بهانه لرو چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنې ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډېر مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به دوی راواخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ وایي. او له هغه د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د دغه موضوع په اړه که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه، الله دې خیر درکړي خورجانې، منندوی یم. ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوندو لپاره جوړوي، الله مو قدر وکړه. را به سم علي بشیر خور، خپل نظر ته دغه چې دی د انلاین زده کړې چې دی ته خو موږ خوشاله یو. خدای پاک دې وکړي چې اکثره خوندې مثال د خبرې دغه څخه زده کړو کې خورجانې وژم. د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو، خو داسې دي لکه را میلمنو خو دې چې ویله ملالی خورې زون دته د ازمیر په افغانستان کې یو خود نیټ مصرف چې دی ډیر زیاتې خورجانې درته داسې بې وسي کورنۍ شته چې مثال د خبرې دغه مصارف پېنې کې برابر دا خو ډېر شګام دي. او بل د شبکو ستونزه د ملالی بشیر خور دته اکثره کلیوالې سیمې کې خو داسې سیمې وس دته د ازمیر په علمر کې ستا خورجانې چلته مخابراتي شبکې ګر سره شتون نه لري. نو بار بار خوندې مثال د خبرې زموږ په فکر د ځکه صحفاتې خو په ټولو کې به خورجانې ما خپل حکومت سره یو غوښتنه دغه چې مثال خبرې د شریعت په نگاه کې شته سوالي هغه اصولو کې چې تاسو واده د اسلام اصول دي په هغه اصولو کې چې ښوونځي خلاصې پوهنتونونه خلاصې خورجانې دا د اولس د ټولنې ضرورت دي. زه دلته یو مثال در کوم. ملالی بشیر خور زموږ ولسوالۍ کې د جنوبي ولسوالۍ ګرمچیل ولسوالۍ سپار راځي کې موږ ژوند کوو خورجانې. دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای قرابه د نفوس پکښې کې دي. په دې ټوله کلینیک کې خورجانې موږ یوه قابله لرو. یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورځ دلته کلینیک ته تللی وم. هغه ولاتل صاحب محترمه پرون تېره ورځ ولاته ولادت نه ولادت د یوې باجی د طریقه ترسره کوله. دا په دونه نفوس کې خورجانې نو اوس که مثال د خبرې د پوهنتونو دروازې خلاصې د خوندو پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې مهاره په دغه یوه باجی دلته خورجانې د یوه قابله په دغه کلینیک کې که به درې څلور قابله ګانې هغه د مریضانو دغه چې دي خورجانې ډېر به اساس هغه مشکل. نو زما په ټوله کې خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چې تاسو دغه اصول دي هغه ترتیب باندې خلاص کړه. پوهنتونونه د خوند خلاص کړه او د خوند سم دغه میلمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند ته وان چې نایلي کېږي. مې ان شاء الله دغه رسنۍ د طریقې چې دا وځ د غیر خدای مې ربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسنۍ د طریقې سبب خیر سره پر مجلس مجلس کوو. دغه پوهنتونونه به د شریعت په نگاه کې دغه د خوند سم دا غوښتنه ده چې ډېر مې نایلي کېږي.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب ستاسې نظر مو واخیستې او جالبې خبرې مو را سره شریکې کړې. سلامت اوسئ. اوس هم اوریدونکو زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه اغلې قمر نیازی هم له موږ سره وصل سوې ده. اغلې نیازی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې په دې خپرونې کې زموږ سره د ګډون لپاره. د موضوع په اړه باندې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې پر دغه باندې خبرې روانې دي چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون یا رادیوګانو باندې کومې زده کړې چې و نجونو ته برابرېږي ستاسو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي؟ که فکر کوئ چې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدای او که دغه راتوست چې ستاسو په نظر که هو نو ولې د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دي د تلویزیون او آنلاین زده کړې؟
سلامونه تاسو ته ستاسو د ټول همکارانو ته میلمنو ته او همداشان ستاسو تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محرومي خوندو ته چې د زده کړې څخه محروم پاتې دي. او ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې آنلاین زده کړې، تلویزیوني زده کړې یا په کور کې زده کړې، کورنۍ زده کړې دا دومره مؤثره نسی تمامېدلی لکه حضوري زده کړې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخص شوی دی پوهنتون دی هر ځای چې دی هغه د تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري، خپل چوکاټ لري، خپل اصول لري، خپل درسي ساعتونه لري، تقسیم اوقات لري، هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي، ځان ورته ذهنن او فزیکلی آماده کوي او ورزی د اخیستې لپاره. او کله چې په کور کې ناست او ته زده کړه کوې، تلویزیون ته ګورې، زده کړه ځینې کوې یا آنلاین زده کړه کوې، نو بیا شل مشکلات پیدا کېږي. یعنی هغه اصول، هغه قوانین، هغه قاعده چې د زده کړې لپاره ځانګړې شوې ده هغه نه تطبیق کېږي. په لحاظه دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري زده کړه نتیجه ورکوي. خو بدیل خو په هیڅ صورت نسی کېدلی، مګر دغه دی چې هغه لړۍ، هغه رشته نه قطع کېږي. د پوهې څه نه څه ګټوره تمامېږي. یعنې داسې نه ده چې بیخي موږ نادیده ونیسو چې هېڅ امکان نه لري، هېڅ امکان نه لري خبره ګنجایش نشته پکښې کې. مګر هغه حضوري زده کړه چې ده، حضوري زده کړه ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه اصولو پر بنا باندې دی، نو طبعا لاسته راوړنه یې ډېره ده، ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ثابته ده، ده په نړیوال کچه ثابته ده. د ټول پوهنتونونو کې او ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابته شوې ده. او ټول په دې باندې پوهېږي چې حضوري زده کړې څومره فواید لري، څومره ګټې لري، او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي، منظمه اخیسته باید وکړي، هغه په حضوري زده کړه کې ده.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی نیازی. اغلی کاکړ تاسو څخه به زه پوښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګورئ په نړۍ کې په دغو راپورونو کې د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې نجونې د زده کړو حق پکښې نه لري یا دوی د زده کړو له حق پکښې محروم دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغسې یو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته او تاریخ و دا هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې راسره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلست وایم او هتل صاحب ته هم وعلیکم السلام وایم. مننه خورې طبعا مونږ 2000 کنه اما متاسفانه که اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 ته تللي یا وروسته له هغه نه. دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعې باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس مونږ څه کولی نشو. مونږ څو څو وارې وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ. متاسفانه هلته څوک مونږ سره په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو اتعاذره نشو چې مونږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي، پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغو د هغه ښه لایق به استعداد ډاکتران چې وو خو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ حاصل یعنی غټ ډاکتر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ به د کابل نه یا د نورو ولایتو نه یو غټ ډاکتر ځي چې په هغه بیا بیروباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو یو مثال وایم چې په دغه رقم د مونږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سه یعنی مشکلات شته، ستونزې شته. نو که چېرې مونږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو خو هېڅکله نسو کولی چې پوهنتون ته مراجعه وکړو، او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولی چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ تنه قابلې ته ضرورت نه لرو. مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمن میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه یې غته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دي هغو دوی سواد نه لري، د سواد کچه یا کمه ده، هغو دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخښئ د آخري جزء که یو ځل بیا تکرار کړئ.
بله، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا یو نه پوهېږم ته کوم لحاظ تاسو ته وایم. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي پرمختګ کوي، وایي همگی به مراد رسید، ما ته مرادخانی نه رسیده. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقي وکړي، نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ نجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایرادونکي تاریخي چې هیڅکله به هېر نه سي، او که سل کاله بعد هم زموږ تاسې نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو زموږ هیله همدا ده. بیا هم تاکید کوم، منحیز د یوې خور، منحیز د یوې مور، منحیز د یوې لور د اماراتو نه، د طالبانو له مشرانو نه، چې د ښوونځیو د پوهنتونو دروازې خلاصې کوي زموږ لورنو ته، زموږ خویندو ته، زموږ میندو ته.
ځکه که دوی کوم پالیسی چې وایي یعنی کوم ایجاد چې دوی وایي طبعا دوی کنه وم که په جمهوریت کې و هغه تور جامې اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې که فعلا نمی یعنی ایجاب او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم غوسل هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دوی غواړي یعنی دوی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کی هغه زه تاسو ته دا وعده درکوم چې ټول نجونې حتی په بقری کې فعلا انجونی ازره دی چې خوانځي تلرسي یا پنتون تلرسي مقصد د دوه داده چې د ته اجازه ورکړي او د دې مراجعه کې دوی لارسي
مننه ډیره اغلی کاکړ زبرت تاسو تر اعظم اغلی عزیزی تاسو ووردل چې اغلی کاکړ او شاغلی اتل هم ځنی خبري وکړي په دې برخه کې چې څومره خلک لستون سره مخامخ دي په ځنګړې توګه دوی د روغتیاي سکتور خبره وکړه ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي او دا شایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی بیا هم ولې نس کولای چې پر خپل مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو د غشتنه ومني چې شونځي او په هنتونونو د نجونو پر مخ پرانیزي
ډیره زیاته مننه سید چې موږ وایو چې اندغه زموږ مشکل اساسي مشکل اندغه دی چې موږ یو څه خو پویږو بیا هغه باندې عمل نکړو او د طالبانو مشرانه هم دی باندې پویږي خو دوی یو خبره دان دی چې کله چې دوی د دوه هغه قرارداد امضا کول او هغه خزو چې د افغانستان په نمائندګۍ تلی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو او د افغانستان د نجونو او خزو نمائندګۍ بېکل باید د همه غزای کې دغه موضوع هم مطرح شوی او ویل شوی چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنه دي او موږ چې همیش موږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغې د مشتتابه سره ځینې وختونه لکه د مثال په توګه د زبیالله مجاهد سره موږ چې کله لیدنه لرو او هغوی څخه موږ پوښتنه وکړه دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرلو چې دوی مخکې له مخکې د دوه کې دا امضا شوی وو او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی په د افغانستان نه بهر ژوند کوي او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمائندګۍ دي او د افغانستان د افغانستان د نجونو نمائندګۍ کوي او د اساسي خبرم دا ده چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي او خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي او بل بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت د دوی په لاس کې دی دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تکلار زموږ د اسلام په اساس دی نو د اسلام د یو آیت موږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوی چې انجونې زده کړه ونکړي او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی ښه پوهېږي دوی خبرې باندې او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بي بي خدیجه کبرا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو نو دوی یوازنۍ د دوی خبره دا ده چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوی دی او کومه مقرره چې موږ وایو دوی باید نجونې دغه عملي کړي خو زموږ غوښتنه هم ده چې دوی کومه میکانیزم چې لري د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او نجونې په یو خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی نجونې هم
خپل ذکر ته دوام ورکړي مننه ډیره اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې شونځي بیا هم پرانستلي و د نجونو پر مخ باندې او پوهنتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلي و ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا ښوونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کې، هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړله او همدا شانتې د افغانانو نامبدۍ ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بې عزتي چې شوی ده افغانانو ته او په سپکه سترګه چې ورته کتل کیږي په نړۍ کې، دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پوښتنه مطرح کیږي، بالخصوص لکه دغه ځای کې چې تاسو یادونه ورته وکړله، که تاسې بیخي د اسلام هغه ټیکهداران وه چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیستې ده، په هغه ځای کې دا مشکلات نشته، زما په ملک کې دا مشکلات شته، چې تاسې دونه د اسلام ټیکهداران یاست چې اوله ورځ راغلي وه ګرد به مو سټاپ کړی وای، ولې مو په هغه اوله ورځ سټاپ نه کړله؟ ولې دې اوله ورځ اجازه ورکړله؟ او که دې اجازه دې ورکړله نو بیا دې بېرته ولې پابندي پې باندې ولګول؟ څه دلیل و، څه مشکل و؟ دا خو دې یو ځلې هغسې په دې خاطر دې وکړله چې ته په ځان باوري نه وې چې آیا زه پاتې کېږم که نه پاتې کېږم. چې کله پوس ولې چې زه اوس نو امریکا په لاس راته راکړله قدرت، اوس نو زه پاتې یم، اوس نو باید خپل فرامین خپور کړم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیل شي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هېڅ چا څخه غیر له خدای څخه، هغه ویره ولاړه ځکه چې ویني سپینس ولې اوس د افغانانو دومره ویني تویس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سو چې په هره دوره کې مو شهیدم ورکړی، په هره دوره کې مو قربانیانې ورکړي، په هره دوره کې مو ډېر تلفات لیدلی، ډېر مشکلات مو لیدلی دی، ډېر ولاړو نړۍ مو ولیدله، سترګې مو هم وکړلې د چا خبره. اوس نو موږ په دا خبرو نه خطا وځو چې دوی موږ ته بهانې لټوي. کله راته وایي چې تاسې معطل شئ، حوصله وکړئ، د صبر څخه کار واخلئ، د زغم څخه کار واخلئ، قوانین ورته وضع کېږي، نصاب کې تغییر راځي، او دا کېږي او هغه کېږي. خو خیر، اول خو افغانستان مخکې هېچا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه ده پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هېواد نه و. افغانستان اسلامي هېواد و. افغانستان 15 کلن تاریخ لري، ټول نړۍ یې پېژني، افغانان مسلمانان و. اوس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستئ، مسلمانان یاستئ، او شریعت احکام پلي کوئ. موږ کوم ممانعت نه لرو، موږ د شریعت څخه ویره نه لرو، د شریعت څخه تېښته نه لرو، او د شرعي اصولو څخه هم خلاف نه یو، بلکې د تطبیق لپاره یې هم درسره همکار یو، درسره اوږه یو. خو رښتیا شریعت تطبیق کړه، ولې هغه څه چې په شریعت کې راغلي دي چې ستا په ګټه دي هغه په ځان باندې تطبیقی، او هغه څه چې ستا په تاوان دي هغه نه تطبیقی؟ دا خو نو بیا اصول نه سو. دا نو بیا د نورو ادیانو دپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو، خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه چې خپل د ګټې څه بیانوي خپل خلکو ته چې د تاوان یې هغه باندې سترګې پټوي، دوی هغسې یو ډول سیستم راخیستی ده. په لهذا دا اصول نه دی. ولې دی د اوله ورځ ته پوس ولې چې دا اسلامي هېواد و، په مکاتبو کې تعلیمي نصاب و، په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای و، یعنی قرآن کریم ساتونه و، د عقاید ساتونه و، د احادیثو ساتونه و، په مکتب کې د پرمختللې ټکنالوژي سره سم او د دنیاوي تدریسو سره سم دیني تدریس هم خپل ځای درلودله. ټول نصاب کې منظم هر څه و. ایجاب دې مو لیدله چې هیڅوک په بې ایجابي باندې نه راتلله. که بیا هم ستا دا غوښتنه وه چې زما هغه فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کړي تر اخره پورې، که هم څوک وایي چې چرګ چوړګړې تر اخره پورې تر ټوکرۍ لاندې نه پاتې کېږي، بالاخره هغوی وزرونه کوي وځي، خو که دا مفکوره هم ستا سره وه چې په چادرې را باندې وایي، په چادرې به دې را باندې چادرې به دې را باندې وضع کړی وای، خو د مکتب دروازه به دې نه وای بنده کړې، د پانتن دروازه به دې نه وای بنده کړې. دا دې نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړله، افغانانو ته دې سپکاوی کړی، او په کل کې مسلمانانو ته دې سپکاوی کړی ده. موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې دغه کیږو، محکومه کیږو چې مسلمانان ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه په شریعت کې نشته، په اسلام کې نشته. موږ قرآن خپل په ژبه باندې وایي تلاوت کړی ده، داسې څه پکې موږ نه لیدلی چې هغه افغاني نجونې ته باید محکومې وي، د درس څخه محرومې وي. ولې داسې اسلام ولې داسې ډول اسلام دی؟ یو وار
داس محکومه کیجو تر سوال لاندې راځو بیا داس تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تایید کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده بیا په کلتوري موضوع باندې مشترک فشار لاندې کیجو تهدیدی جو محکومی جو چې تاسو کلتور ولې داسې چې تاسو انجن محروم کړی د درس ښه بیا نو په دې ټول محکومی دلو کې اوس هم اس نست چې مشته کوم تصمیم ونیول سي ولې تر کله پورې باید موږ په تمه پاتې شو کدی واقعا د بخي هیڅ اراده نه درلودله نو ولې دا اوله پرېښول بیا دی ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړه بیا که اراده لري نو بیا ولې نه تمدیده ولې ژر تر ژره لاس په کار کېږي نه ولې ژر په ژر دا یو داسې موضوع نه دی دا ډېر حیاتي موضوع ده تا څنګه سترګې ورباندې پټ کړې دي څونه دینه دیدنې ولې ده لکه څنګه چې موږ خور مخ یادونه وکړو چې تاریخ به دا توري شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې شوي دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې ستاسو پر حکومت باندې پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي محکومې دي پر دې باندې سخت ظلم به وي دا به تاریخ نه هېروي او حتما به یادوي د نو ولې د هر لحظه ولې دا هر لحظه ارض حرکت دی هر تصمیم دی د شوزو په برخه کې د یو ولې سره د یو چرا سره یا د یو کوېشن مارک سره مخ ده
مننه ډیره اغلی نیازی اغلی کاکړ ستاسو څخه به پښتنه وکم چې طالبانو ویل دي چې کله هر کله چې نړیوالو د شوزو د حقونو خبره کړې ده یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده طالبان ویل دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده کدا د افغانانو کورنۍ مسأله وي آیا تاسو په نظر د کورنۍ مسایل په خپل منځو کې نه سره حل کیږي بیا ولی تاسو په نظر باندې د افغانانو د غشتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده
مننه نه زه به ډیر خبر ته اشاره وکړم زبه یو شیطان ستویم خوره دا کله چې دوی د اسلام دعوا کوي کنه بیشترین حدیث چې روایت شوی دی حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی کنه دا هم یو میرمن و دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن و چې اکثریت روایتونه دی د هغه میرمن دی کچره د پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلې دی نقل کړي نه وای نو بی بی عائشه صدیقه لکم جای کول کنه بل د چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شو اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وای ای بنده خدای ای انسان وی نویل چې یا نر یا خزه یا جلکی یا ندینه کنه کومو تاسو مسلمان یو په قران باور لرو د اسلام دعوا کوو وایو چې موږ مفتیان یو موږ مولای صاحبان یو موږ اماراتیان یو یا موږ مسلمانان یو سمه ده خو خیر مسلمان قران دغه شی ویلی چې علم په نر خزه فرض ده نی دی ویلی چې تنه په نارینه فرض ده په خزینه نه دا باید موږ تاسو ومنو اسلامي جواب ده سمه ده وروره په دواړو سترګو در سره ولاړې موږ ټولې خوینده در سره ولاړې اسلامي جاب من لا اول نه مسلمان وو مسلمان به یو مسلمان بل دنیا زو هیڅ وخت د افغانستان خلک یعنی د سنو خدای نه خاصه چې د افغانستان خلک په کوم دین بل دین یا مذهب کې و اماراتيان راغله غو دي مسلمانان پر نه دا لا اول نه مسلمانان وو او مسلمان به یې د خپل اسلامي حجاب خپل اسلامي کلتور اغه خپل اسلامي جامعه هیڅ کله مونږ نه ایرو دا هر انسان ځانته یو ایجاب یا عزت یا ابرو لري کنه چې هغه د خپل دی عزت
بله
او د ابرو لپاره د خپل جامعه راکې نو مونږ دا غیله لرو وسوایو چې کوم پالیسی چې تاسو لاره په داخله چوکات د اسلامي چې تاسو وایي هغه مونږ در سره منو په دې صورت چې تاسو انجنو ته اجازه ورکړئ چې خوانځي ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي او مونږ نسل دوه کاله ډیر یو وخت هر ثانیه مونږ ته یو خساره ده
دغه
دوه کاله مونږ خساره ورکړي باید لږې ورنکو
مننه
ډیره لاره یوم بیا هم دا غوښتنه کوم
چې د دروازې پرانیست.
ډېر مننه، سلامت اوسئ آغلې کاکړ. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپلو میلمنو څخه ډېره مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
درس
Super, 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 super